درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې فایلم له خبرو کوو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي دي. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلی دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نښه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشت تنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بیلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخښونکي پوځ غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلی متره پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بېلابېلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبې په ورځ رپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازیتوب یې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کدر من او پرز کون کو زبرشنا پار یو زره هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن بزی درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول کدر من او پرز کون کی براتره او جوړ صحت مند او سشه د سیاه چم بم پتانی رنا ګل علی زکون کول ک څنګه چې زمرا تاسو دنن بزی درس مضمون او ګون ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول کدر من زکون کی درسته پای پر سملتیا او کړیو یو سز دفری خوشاګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې تاسو ته مخې تاسو ټول کله منځ کون کو نه هیل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست پیل سي تاسو ټول کله منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل دوهم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ خو ګل علي زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ورنه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحه له نوښتمې نه پیل بهتر شپږ دېرش مې سپې پرې درنه او قدرمنه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپفي یا همشلرونکي اقلیم، اووم غرنی یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدمونو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا څخه د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ او تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو له سړې هوا سره اتمنځو ژې مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي چې په دغو سیمو کې اورښت ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنغوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي. کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي، په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دي، هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي، چې دا د نمه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. او خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واوی او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره اشناسي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي، چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کونکو زمر د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دی د هغولو جملو څخه یو پخپله د هندوکش ښار دی چې د هندوکش ښار د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دی پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیولې، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی پخپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش چې دی پخپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده پخپله 3400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو او خوږ زده کوونکو د لوس په اخرنۍ برخه کې سپین غر په حقل بلو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ازمر د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهورو غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سیو اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله وترمات مکبول کی کرمونه کوللی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ لاس من داتم ټول کی جواب پیام اسمن پنځم لوستم. کله من دیم چې تاسو ټول خواجه کوللی سکون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سجر د صحت چمې بوم پتن می درمن سکون کو سمره تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ورو فاتدین او مصحف حق له صفه شي. کتاب صفه له درې دیشې مینه پر بهتر اته دیشې مې سپېپري. همدارنګه زموږ ستاسو درن ورځي درسي اهداف عبارت دي له لومړی د عرف عددي نامزحه په هکله څه پوهېږئ، دویم د عرف عد اقتصادي جغرافیې په هکله څه پوهېږئ. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بوللی زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا بوللی زده کوونکو، د لوست د پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د عرف عددي نامزحه په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژاد او توکم په هکله معلومات لاسته راوړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یې دی، چې د دې برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د قاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه او دویمه برخه چې ده، هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه پخپله د لوی پاپ په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی پخوانی روحانی مشر وو چې د ده په لارښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروې، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپله د اروپا دري وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین پکې کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلا او د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دي د دې ته ارزښت ور دي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بل لیست کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت او خپره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانی پوست تی بلغیار او اروپایی او ترکیه که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده وسیمی که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگه پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لوی وچی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مرابتاس بول وستر ایسیوی دین پر دروی برخوانی ویشت سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانات دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانات مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانات دین لپاره رابللي وه. نو خوش او گلالی زده کون که در لیدم پری مجاو تاسو در اروپا دلوی وچی در مذهب او دین پا حق معلومات بول بستل و سم دلوی سراتون که برخی ترازو چی پدی برخ که مجاو تاسو در اروپا دلوی وچی در اقتصادی جغرافیه پا حق معلومات لسته رو. کدر من زده کون که همیش در پیاد واسطی چی اروپا دلوی وچی یو لحقو وچی لجم روز خش مرد کیشی کم چی در خپل موقعیت لعمل زخه خورا در ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچی لجم روز خش مرد کیشی کوم چې متدل اقلیم لري، یعنی هوایه نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منظکو کو د اروپا د وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري پکې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالدارۍ د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالدارۍ لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیاو خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې درنو زده کوونکو، د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصل حاصلات او هم دارنګ دغه مالداری کې کوم غوښی شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان دي لسته راوي دا د خپل هیواد څخه بهرنی هیوادونه ته استوي تر څو هغه هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي بهرنی هیوادونه ته یې استوي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکونکو د اروپا د لویو چې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې چې کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې موږ تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼا زده کوونکو مدیترانهي اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دي او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو له مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړونو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویو چې د دین مذهب او هم چې د اروپا د لویو چې د اقتصاد په حق لول وستله اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوټ کوی او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی قدرمنو زده کوونکو مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي، دویم سوال اروپا کرنه ولې پرمختللې ده، دریم سوال اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي، څلورم سوال کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري. نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي. هیله ده چې یو څه مزه کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازریژن دلا پما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات متقبل کی قدر من گل لیس کوم کو ز برشنا و قارت است تو تشرف واس می ما ده نه هم تل کی جغرافیا مضمون پین سب لو است هله د چت تو قدر من گل لیس کوم کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن تر نو سکون کو د شز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون نه هم تل کی پین سب لو است نه هله د چت تو قدر من سکون کو باید تیر ورځی لسنه په پراو د کی تر سره ذکر و سری او نو لوست پرامر کی ولری قدرمنو خوښ زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست دی په لومړني فصل کې د افریقا د لویو چې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویو چې سیاسي جغرافي، بشري جغرافي هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقاته لوی وچې د توکم نشاد او ژوند په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقاته لوی وچې د کانونو او صنایعو همچنان د دې ترڅنګ د افریقاته لوی وچې محصولاتي جغرافیا د دې ترڅنګ موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اول او راوړل یعنی حمل او نقل په حق به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هیله چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کلری زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ همچنان د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي او همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا که الماس پیدا کیږي بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې بیا دي هغه په خپله د اوسپنې کانون نه زیرمې دي او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس او سپرلس کلئی تولیدات دی چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د کانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیا اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیا په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او ماسیر توګه سره پرمختیا کړې ده. خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچه کې د استګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په کرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. هم چنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و. هم چنان دوی نه شوه خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي دپاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په کرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 80,000 کیلومترو ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي ده قاهرا لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشټوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو ټول پوسیږي اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 کال کې پیل او په 1869 کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنۍ هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر و پلویدیس که ده هین سمندر ده دویو و خواست ترمیز یوازی چی دی یوازنی سویس کنال چی دی حقا مصنوی دی خو نور طولی لاری چی دی حقا طبعی دی یعنی اله تلا پا خلقت سر پیدا سوی دی ده اپریکا پلوی وچی که در نوزکون که ده خندون و اوسونز سر پا زیاد کچه سر مخمخ سوی ده دزمیکی جورش دی ده نبرابرتیا دی یعنی دزمیکی ده کم جورش که موکیت چی ده لری پس هم موکیت که ده زای پر زای نده نو پا دی که جون کول سخت دی او همچنان ده تر سنگ بیا هم ده اقلیم چی دی سم ندی توت اقلیم لری سندونه و سمندرگی هم پا دوم رزیاتا کچه سر نسته پکشه که لکه پا نورو که چی دی پلو رزینه زیارتای و نیسته پرکوالی نازه که زیارشمیر کسان یا هم زیارشمیر وگری پا دیلوی وچه کیش بنا که خوص وقت که لرسا مصبت تغییرات پکش راقی دیدی پا دیلوی وچه کی نو مجو یاله سو چی ده دیگه لیوی چی دیر مهم سمندری ایلاره چی ده پخبال ده کانگو ده سین پا حوزه کی موقعیت لری چی تقریبا ده پینزل ساو کلومیتر پا وجدوالی ده کتی اخیستنی وارده یعنی پینزل ساو کلومیتر پا وجدوالی مجو تاسو ده دیگه لاری سخه چی ده کانگو ده سین پا حوزه کی موقعیت لری مجو تاسو پا شتو کسرا اتری استفاده کولی سو ده اوبو ده را طولی دون که حوزه پا استوائی سیمو که پراتا ده چی طول کال دیری اوبو لری او زیاد پرانونه پا دی ساحه که وی او ده نیل سین بی ده اسوان تر بنده پوری ده سمندری بیریو ده گتی اخیستینی ورد دی چی ده یو لمهمو برخول جملو سخش مرکی جی نیل سین ده ده پارا دیر پر ارزشتمن تمام سو دی لده سین ده سخه ده مصر او ده سودان دوارو که ودونو ده حمل او نکل ده پارا گتی اخیستر کی جی هم دارنگ ده نایجر سینگال او زمبیز پس این دونو که هم ده کال بزینو وقتونو که چی ده او وی دیری بی بیری چلول که جی چی ده یو لسترو احمیت لرون که سندرنو لجملو سخش مرد که جی چی حمل او نکل اربانی سر ترسول که جی نو درنو زکون که وقتا دیوی که تسپوسی و وسی جی او یو سم معلومات لستر اولی وسی جی چی اپریکالو یو چه سرنگ سرنگ یو لوی وچه ده پا اپریکالو یو وچه که کانون او سنایی سرداول دی پا اپریکالو یو وچه که محصولاتی جو غای پیاد سنگ ده همچینان پا اپریکالو یو وچه که ده بول لاری ورد او راولل سرداول سر ترسول که جی نور نودرنه و کدر منزدکون که دلو سراتلون که برخی ترازو چه پده برخی که ستاسو کورنهی دنده ده تاسو طول کدر منزدکون که با خوال کورنهی دنده پا وقت سر سر ترسوی ده سوالون با کتاب چکی نوت کوی او هر سوال که با مطابق سواب بیده کوی سوالون تکراروام لمنانه سوال ده افریقا ده اقتصادی جغرافیا تشریح یعنی د افریقا د لویچې اقتصادی جغرافیا په تشریح کوي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي خدای وکړي تاسو ټول کدر مونږ زده کوون کو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو کدر مونږ زده کوون کو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي له دې یو سمو اخیستي او سیږي او په یو څه باندې پوسي او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرین د لا په ما ښه وخت پرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش نه هم خاری وزره به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته کله د چ تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سیږي او د صحت جمع بم پتنوی درنه ز کون کو تاسو مر تاسو د نن ورځی لوست پنځم لوست نه خله د چ تیر ورځی لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سیږي او یو څه مو تریز کړو او سیږي خو د نن ورځی د لوست په پیل بشو کی د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه دویم د ځمکې بڼې او جوړښت دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلډي زده کون کو د پراته و جواب د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ ولریز د کون کو البته د یادونه ور دی ویز موږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپاره د سروشتي مسپینه پیل کیږي بیا تر 250 مسپې پرې خوشاګلاري زکونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د شي سمرسته سو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زکونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چی په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دی، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دی، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغو جوړښت له امله څخه زیات شمېر لوړې ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوژیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوژیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوژیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوژیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي حرکتونو په حق د حالت په حق له معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق له معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 259 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دې د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول شوی دی او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اټی متر تر رسیدي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 1250 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکې سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکې سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دي چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټولې سیمې په دې درې کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چی دی هغه په خپل په بلا بلا دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوی دی چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزایي د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستې کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی شي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شی دی، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ ده کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.